چطور بر نگیرم از غم چارده ساله که شده دشمن من با دیگر
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوری وړاندې اورې یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واورو او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو تر هر څه مخکې له نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیک پیښه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندای چې و ورځ مخکې ازمویل شوی او لغک تیز او ازموینه بریالی و بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان د ولی ویان صلاح الدین زاهد نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي دي هغه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل وړمه ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او اته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر اخوند ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کیدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولی دي د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي پکه شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي د غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه یې کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل بایدن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی دی. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایدن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد یوازنی مسؤول ولسمشر ترامپ تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایدن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لورې هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرنس پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغه حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل
که چیرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمنی، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، یو ډېر اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یو ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا له غږ تیزو توغندیو دوهم ازموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبه ترسره کړه. مخکینۍ یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف وولي 140 کیلومترۍ مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیان او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نشي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دیني عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سل یو لس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیک حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو دراز
خونزی تره لیدی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوی یما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوی یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړه سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور پس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه پورز پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغه ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل د یو کارن د مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار لګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ لپاره له هیڅ د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بشمیره پیسې پکې بندې پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړ شول چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی آیت په باب یې جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 2000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالۍ اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 10% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغو وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغانیو غالیو د صادرولو لپاره د هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږي شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خونې پریکړه کړې تر څو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او دغه راز د سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږي شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومته غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1219 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سي کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
آزادي رادیو. ازادي راډیو ته غوښتل تیر میلادي کال یعنی 2023 کال له هغه کلونو بلل کیږي چې په کې په افغانستان کې د پاموړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وي؟ ملالې بشیر پر همدې موضوع له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2023 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
There was very same countries that helped develop this democracy.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله. دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برېټانیا هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوي او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې د دغه پیسو د خوشی کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکه دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري. خو کناړيواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي، افغانان به مړسي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سیله کتاس چې یادونه وکړه؟
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي. د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅ کله یو استراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې
یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لاري له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money.
پاکستان با پرات لهغه هم لنړیوالو پیسې تر لاسه کړي که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي چې زما په آن دا کار به وسی پاکستان به بیا هم پیسې تر لاسه کړي په ورته وخت کې به ډیپلوماټیک ډګر کې هم نه رلویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅی نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی تر لاسه کړې ده خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه نو هغوی به خبر وو، خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب شو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات شو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت مرګزو بلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه شو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان و. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي، اوس ورته ډېره سخته سوې ده. او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمیر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
تاسو لا پیغامونو
زماده او جاده وروره کمایي په ام پښه کوټ کوریمه زما ته نه کومه تر راتلی نه مرسته را سره کولای نه خپل حق را کول کیږي چې ما یې دم تخپل اقوار کړي و سما رضوا ته ما ته چا شي نه دی را کړی مڅ ته په راځي خانان ته کول کیږي ما ته نه را کول کیږي الله دې او زما دا چې دا ازما فاجد بومه نه وروره کزما دا پاره یو چاته وځالي سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نجیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته په وطن کې نشتې. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د دنیا ګوټ ګوټ څخه د خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې حالات جګوړ شي، دا وسره ښه شي، او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان، څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي، دغه بي راښکته شي، او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې حالات دي، خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. لدی چې نه کال څخه شروع سره زمونږ طالبانو صدا درخواست کوي چې څومره